مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د پښتنو په سیمو کې جنگ او ناامنی د پښتنو پر قدرتی وسایلو د قبضې بهانه دي. د پاکستان په سیم صوبه کې دو بیلو بیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي او د بشری حقوقو دوو ډلو خبر ورکړی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اگست پر 19 اته کسان په دار ځړول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او ناامنۍ د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر 13 په لکه مروت کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. غونډې ته د ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو هم د روانې ناامنۍ په اړه ویناوې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې په سیمه کې امن پر ځای کړي. حکومت د جمعیت علماء اسلام د مشرانو د تازه بیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت او پوځ دواړو په وار وار دا وی کړي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. په سند کې زهرجن شدو څړلو او ټرافیکی پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د سند خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست پر 19 مشال رادیو ته وویل چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د زهرجنو شیدو څښلو له امله د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا وخت د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور د خیرپور په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د سند کورنۍ چارو وزیر ضیا الحسن لنجار د پولیسو له چارواکو څخه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. بل پلو د موټروی پولیس وایي چې تیر شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروی یوې ټرافیکي پیښې لږ تر لږ 8 تنه وژلي او اووی نور ټپي کړي دي. د دوی په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د ډرنګ ملک والي نومې سیمې ته نږدې یو مسافر وړونکی بس له ټرالر سره ټکر شوی دی. پولیس وایي چې په وژل شوي کې دوه ماشومان او دوی مېرمنې هم شامل دي. د دوی په وینا په پیښه کې د وژل شوو زیاترو کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا لمان سهري سره دی. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وایي حکومت دوی نور خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا تر 15 کالو یا زیات وخت وسو چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د کډوال د کمیټې مشرانو د سرګندوري د اګست پر 13 د جمرود په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د یادی کمیټې مشر ملک نصیر کوکیخیل مشال رډی ته ویل دوی ته دی ټولې سیمې پرانستل سي او خپل کلو ته دی د تګ د اجازه ترڅنګ د دوی د بیا بحالۍ لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړل سي.
واحد کام کو کی خیل دے چې 15 کال اوښول نه دو بحالی شو یا او چاچا بحالی شو یا او تاسو له پتا او چې ګوره په خیمو کې غریبان پرتی وي په دبرونو کې چې برونه اوشي یا کټوري خیمه چې کم دی وبونه ډکی نو ډیر مشکلات دي.
په تیرا کې د میشتو امنیتی ځواکونو ځین افسرانو په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم ځینې داسې ځایونه شته چې د امنیت ستونزه پکې موجوده ده. د دوی په وینا تر څو چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي نه وي تر هغه وخته د کډوالو د ورستنېدو اجازه نسی ورکولی. بل پلو د خیبر د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي مشال رډي ته ویلي چې د دې سیمې د خلکو یوه جرګه به د صوبې اعلی وزیر ته ورولي چې خپلې غوښتنې ورسره شریکې کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړی دی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حمید کرزی د اګست پر 13 د افغانستان د خپلواکۍ د 115 کلیزي په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلی دی. نوموړي په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او پر خپلو پښو د ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په رڼا سنبال نجونې د خپلو ورونو ترڅنګ ودریږي. د ملګر ملتونو د شمیرو لمخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونه تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او هغوی زده کړو ته پرېږدي. خو د طالبانو د حکومت د درو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک نه دی روښانه. او د بشري حقونو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اګست پر 19 اته کسان په دار ځړول شوي دي. په ایران کې د بلوڅ لژکۍ له بشري حقونو پر سرغړونو نظر لرونکي سازمان حالوش ویلي چې د مرکزي ښار یزد په زندان کې درې بلوڅان او دو افغان وګړي په دار ځړول شوي دي. د دوی په وینا پر دې کسانو د وژنو او ناقانونه نشي مواد درلودلو تور و. بل پلو د ناروې په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د شیراز په ښار کې درې تنه په ورته تور کې په دار ځړول شوي دي. د بشري حقونو دې سازمان ویلي چې ایران سږ کال تر اوسه لږ تر لږه 300 کسانو ته پانسي ورکړې ده. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریکا د خبرونې تر پای را سره واستو. دا موضوعات به واوري. د باجوړ خلک وایي په سیمه کې نا امنۍ زیاتې شوي دي او ریاستي ادارې د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
د ریاست فرض دي چې هغې زمونږ د سر تحفظ راکړي چې خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ذمهداري په کولو کې مکمل طور ناکام شوی.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د نسناستي یا هیجی ناروغي خپره شوې ده. د چمن د روغتون مشر وایي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وای دوی په دې خبر دي چې د پښتنو حقونه څه دي او پر هغوی چا قبضه کړې ده.
زمین پر پشتون کا کیا حق ہے, ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا.
د دې هر څو ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري رزو د ریپورتونو پر لور. باجوړ ضلع کې د بدامنۍ او ادبي وژنو لړۍ روانه ده. هلته خلک وایي چې په دې پیښو کې زیاتی راغلی دی. تیر ورځ هم هلته دوی بیلې هدفي وژنې شوې دي. د یادې سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومتي ادارې یا خو د وسلوالو پر فعالیت سترګې پټوي او یا هم د دوی په وینا هلته د امن پر ځای کول او د خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی. خو امنیتی چارواکي او حکومتي چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. شانواز ترګزی په دې اړه نور حال راکوي.
په باجوړ کې د اتوار پورز دوه پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست 14 سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیر زمين هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلومه وسلوالو په ډزې کړې وې. دویمه پیښه هم پرون مازدیګر هغه مهال شوې چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړی حبیب الله جان د ښار په ډاک کلا نومې سیمه کې نامعلومه تنانو په ډزو وویشت. هغه زخمي شو او پیښور روغتون ته په لاره و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلومه دي. دا چې باجوړ کې په تیرو وختونو کې هم دغه شان پیښې شوې. ولس پاڅېدلې, پاڅونونه یې کړي, پرلتونه یې وهلي وو او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامیې لخوا ژمنې هم شوې چې د بدامنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کېږي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوی.
د ریاست فرض دي چې هغې زمونږ د سر تحفظ راکړي, موږ ته جان تحفظ راکړي, موږ ته روزګار راکړي, موږ ته تعلیم راکړي. خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ذمهداري په کولو کې مکمل طور ناکام شوی او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سیکیورټي سیوا کړی شي او پولیس او ولس چې د په شریکه باندې د یو بل سره تعاون وکړي او د دې خاورې د ښکلا دپاره او د دې خاورې د تحفظ دپاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیس غړي بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم په نښه شوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات جمعیت العلماء اسلام فیډر غړي په بمی چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دغلته د پولیسو ضد کارکوونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الشاه مشال رډي ته وویل تر هغې چې دوی بغیر د سیاست د قبیلو د غریب او مالدار راوتلي نه وي او د خپلو خلکو پولیسو او د ټولو دپاره امن نه وي غوښتلی امکانات نه برابرېږي چې ګیرې دا شان پیښې ودرېږي.
چې لکه روزانه د ورځې دوه او درې کېږي چې چا ذمواري ده سیکیورټي ورکول دا غو خلاف مونږ احتجاج وکړو خو وسو شالو بدومره زیاته شوله چې د ورځې دوه او درې دغه کېږي دا ټارګټ کېږي نو مونږ په کم یو باندې راوځو مونږ په کم باندې احتجاج کوو په دې ریاست منچغه وکړو چې تاسو زمونږ سیکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولی نور دا پاڅونونه هم ډیر شو دا احتجاجونه هم ډیر شو ریاست هغه شانتې خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کېږي.
دا باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت کاروبار او نور موضوعات رپورټونه جوړ کړي مشاد رډیو ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلي هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپله سرمایه د باجوړ بهر انتقالول شروع کړي ده وویل د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تر خوریږي بلکې هر یو تنګ د دې ویرې تر ښکار دی چېرې زه د کور نه وزم نو ماښام به زروغ راځم که به نه راځم ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې موږ دغه پرونۍ کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې ودلې شوي نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دوی ځان ته داسې څه ویني چې ما به څوک وژني خو چې داسې خلک مړه کېږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تر سیوا کېږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. د روان کال په دریمه جولای چې باجوړ کې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په بمی چاودنه کې ووژل شو نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلو داسې پیښې د دوی حوصلې نشي ماتولې. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان په سرحدي پښتون مېشت سیمه چمن کې ډاکټران وایي چې ګڼ شمېر خلک په نس ناستي یا هیزي ناروغي اخته سوي دي. د دوی په وینا د دې کسانو شمېره اوس په سلګونه ده. دوی وایي چې هلته په روغتونونو کې د دې ناروغان لپاره ځای کم سوی دی. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین له دوی سره ژغیدل دي. راځي چې ریپورت یې واورو.
د افغانستان پل چرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ایزي ناروغي خپره سوې ده چې له امله یې په سلګونو کسان تر اغېز لاندې راغلی دي او په نتیجه کې په هسپتالو کې د ناروغانو ځای کم سوی دی. د اګست په 19 نیټه د چمن د ضلعي روغتون مشر ډاکټر عصمت الله د مشالډو سره په خبرو کې وویل چې په یوه یا دوې ورځې کې د ایزي دا وبا ناڅاپه پیل شوه. خبره چې د چمن په ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو کې د بیړنۍ وضع اعلان شوی دی او د ضلع چارواکو لخوا و ټولو روغتونونو ته 24 ساعته د چمتو پاتې کېدو امر هم شوی دی. بل پلو ته د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د زلي ټول ډاکټران او نور غړي سم د لاس پر ډیوټي د حاضرېدو امر کړی دی. دلته په کوټ کې د چمن د ازید اطلاع پر خپرېدو د بلوچستان حکومت هم په حرکت کې راغلی دی او ضلع چمن ته په عاجله توګه ډاکټران دوایانې او نور ضروري شیان رسولي دي. د اګست په 19 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امین الله مندوخیل وویل چې نه یوازې په لویه کچه و چمن ته د ازید د مخنیوي په خاطر ډاکټران دوایانې لیږدولی دي، بلکې په عاجله توګه یې 1.5 لک روپۍ هم د نورو دوایانو د رانیولو په خاطر ځانګړي کړي دي. ډاکټر امین مندوخیل تیر ورځ د چمن دوره کړې او هلته د زیاده ناروغانو سره لیدل کتل هم کړی دي. د نوموړي په خبره چې تر اوسه په چمن او شاوخوا برخو کې نږدې د 1400 څخه زیات ناروغان رپورټ شوي دي او د کلرا په اړه نشنشانې و لیبارټري ته لیږدولي دي. دغه رپورټ د راتلو سره به بیا حکومت او د روغتیا اداره پر مخ نوي ګامونه پورته کړي او که ضرورت و نو په چمن کې به د بیړنې وضع اعلان وکړي. خو د نوموړي په خبره ښه خبره دا ده چې تر اوسه د ازي څخه څه مرګ نه دی شوی. دلته پوښتنه دا ده چې د بارانو په اوسني موسم کې څه ډول خلک کولی شي چې د ازي د ناروغۍ څخه ځان خوندي کړي. په دې اړه به غوښ شو یو ځل بیا د چمن ضلع د مرکزي هسپتال و مشر ډاکټر عصمت الله ته
اولنۍ احتیاط دا دی چې اوبه به پخې شي، وامه شان لکه سبزي دا سلات او میوه دا وامه شان به پلاله نه خوري سیده پلاله به د دې شاته گزار فریس کی مطلب سلات خوړل یا میوه کی اندوانا خټکی نور شان خوړنګ داسې پلاله یار فریس کی اوبه به پخې شي، لاسونه به په صابون مینځي د باتروم د استعمال دو بعد او کور به صفا ساتي، لوش به صفا ساتي او د ګرمۍ څخه ځان کې ګوري. په دې کې نو اوس دا نه معلوم چې ته ګرمۍ هایځه ګرمۍ وبای کده خوراک نه جوړي خو احتیاط ته ګور شان څه
کوي. دا ورونه ورده چې کله په چمن کې د زید و بعد خبرېدو اطلاع راغله نو د هغه سم دستي وروسته د بلوچستان کورټ چیف جسټس محمد اشم خان کاکړ په صبح کې د روغتیا و چارواکو ته امر وکړي چې د دې و بعد مخنیوي په خاطر دی په عجله توګه ډاکټران او د بیانې و چمن ته ولېږدوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د جمعیت علماء اسلام مشال مولانا فضل الرحمن ویلی چې د پښتنو د خاوري او پادی کې د وسایلو حق واځي پر دې خاوره د اوسیدونکو دی او دا چې څوک هم په وسایلو قبضه نسی کولای. نمړي د خبرې پرون په لکه مروت کې د امن عمومي مسله اسمبلی په نوم یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړی چې نامنی په قبایلی او سیمو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې له قدرتي وسایلو څخه د ولس د محروم مکولو اپا بہانہ کیجی. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان ویلی چې د دې خاورې او پر دې وسایلو حق یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو دی. نو موړی د خبرې پرون د اگست 14 لکی مروت کې امن عوامي اسمبلی په نوم جلسه تا وینا کې وکړه.
مې جانتا ہوں اس زمین پر پښتون کا کیا حق ہے.
زه پوهیږم چې پر دې خاوره د پښتنو څه حق دی. زمونږ په دې سیمو مظلومو او محکومو سیمو باندې قبضه د چا ده او د دوی په حقونو قبضه چا کړې؟ د دې په وسایلو قبضه چا کړې؟ مونږ په خپلو وسایلو قبضه چا ته هم نه ورکو. دا حق زمونږ د نسلونو دی، زمونږ د راتلونکو ماشومانو دی. څوک هم زمونږ د ماشومانو په حقونو قبضه نشي کولی. که یو خوا لکی مروت کې د امن په نوم جلسه وشوه، خو بلخوا په هم یاد ورځ لکی مروتو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې د پولیسو په وینا یو سرتیری یې وژلې، د ایس ایچ او په شمول دوه نور پولیس والا یې ژوبل کړی دي. پولیس وای چې د پیښې پس پولیس نفری د پیښې ځای ته ورسېده، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول. لکی مروت کې د جمعیت علما اسلام د دې غونډې نه وړاندې هم ځایي ولس، سیاسي ګوندونو، سماجي تحریکونو او مشرانو نه یوازې لکی مروت بلکې بنو، وزیرستان او خیبر پښتونخوا په ګڼو نورو سیمو کې د نامنۍ ضد لاریونونه، جلسې او پرلتونه کړي او روان دي. حکومت د جمعیت علما اسلام جلسې په اړه تازه خوصه نه دی ویلي، البته د دې وړاندې حکومت او فوج په واروارې دعوی کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاس په کورم کې پرون د خومڅو د سنیانو او بدامي د شیګانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د پولیسو د وینا تر مخې یو تن وژل شوی او دو نور جوبل شوی دي. دا جګړه په سیمه کې د نویو مورچو جوړولو پر سر شوی ده چې پکې دواړو خواوو پر یو بل د غټو او وړو وسلو استعمال کړی دی. ځای مشرانو او پولیس وایي چې بیګا تر مذاکراتو وروسته یې دواړه خواوې پر ډزبندۍ سلا کړې دي. نور تحصیل د تاریخ اورگزی پر رپورٹ کی.
په کورمه ضلع کې د خومڅو سنیانو له بوغکی او بدامي شیګانو سره جګړه شوې او ځایي مشران او چرواکي وایي دا جګړه تر دوه غنټو پس ودرولې چې پکې یو تن مړ او دوه نور ژوبل شوي. د شیګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش په ویډیو پیغام کې ویلي
بل قوم بل علاقہ چوک مذہبی رنگ ماں وی الحمد للہ دی قوم دی مشرانو دی فورسز ڈی سی ایڈمنسٹریشن پولیس دی اٹھولو تعاون سرا مجھے کی کامیاب شو.
سیما کے پر اتل سمگ د دوڑ ڈلو ترمین دا جگڑا د مورچے جڑا ولو په خبر شوی دا. د دغه خبره تصدیق ځای مشرانو ته څنګ ضلع پولیسو هم مشال لوډو ته کړي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لوډو ته ویلي په سیمه کې له مورچې جوړولو د منع کېدلو لپاره روان پر یو فریق دغه بل ډزې تر کولو وروسته هغلته جګړه پیل شوې. د چارواکي په خبره په سیمه کې دا وخت جنگ ودرېدلې. د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال لوډو ته ویلي په سیمه کې دواړه فریقینو ترمن د امن تیګه ایښودلې شوې.
نو حکومت نه دا مطالبه کوو، جرګې نه دا مطالبه کوو، اغو د روشی دا او د وکسی سکون ځای کې چو خلاف ارزی کړی دی. اغه نه د پکور د 12 کروڑ روپے وخصتای شي او مو پر زور مطالبه کوو چې کا چیتا مته څه دینا دی پرې یو ګرام تا ګرام نه ونیلې شو او اغه حکومت کو سرور پلټی دی. اغه نه جرمانه ونه خسته شولا نو بیا خود دی امن تیګه څه مقصد نشته دی.
په کورما کې په 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن د ځمکې په سر جنگونه شروع شي ول چې هغه تر شپږ ورځو پس لا ضلع بهر راغلیو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولې بو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دواړو خواو تر 290 کسانو ته مرګ ژوبلا وړدلې وه. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت ګل مشال لوډیو ته پر 13 اگست ویلي کله چې پر ډزبندۍ رضامن شول او مورچې راته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیالونه ساتلو. ګل زیاتوي که یو فریق مورچې جوړولې نو بل ته نه وبکا چې ورڅخه د منع کېدلو لپاره وټلو، بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وي او کچر تور باندې کاروایی نه وه شوې نو جواز بیا د پښتنې وو. د جرګې مشر دا هم وایي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کیږي نو هغلته به هیڅکله امن قائم پاتې نه شي.
نو دا خو په کار دی چې د چا مورچا جوړولی دی بل فارق حکومت ته یلی وي کا حکومت تر باندې اکشن نه خسته نو بیا یو خبره.
په کورما کې یوش مرزایونه داسې دي چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مورچو تر څنګ مضبوط او کنکریټي بنکري موجودیت لري. تیر کال پر شپړسم اگست یو سنیما شارانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمارولو فیصله کړې، خو تر اوسه هغه عملي شوې نه ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر ضلع د تیرا راجګال د کډوالو کمیټې مشرانو پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اجازه ورکړل سي چې خپلو سیمو ته ستانه سي. د دوی په وینا نه دی یوازې اجازه ورکړل سي، بلکې هلته دی د دوی د آبادکاری لپاره یا بیا بحالۍ لپاره هم کوټلې ګمنو پورته کړل سي. د دوی په وینا 15 کاله وسو چې په کډوالۍ کې ژوند تیروي. د مشرانو دا هم ویل چې هلته ورسته نکړل سوي خلک هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بل پلو د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې لا هم د امنیت ستونزه موجوده ده. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشر ملک نصیر کوکی خیل په جمرود پرس کلب کې وی خبري غونډې په وخت ویل چې د دوی پات شو کډوالو ته دی زر تر زر خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته دی د بیا بحالۍ کارونه پیل شي.
نو اوس چې مونږ کومه درنه شروع 15 ورځونه مونږ تقریبا په باب خیبر کې تاسو لپاتم دا چې مونږ ناس یو او مونږ چې کوم د تیرا متاثرینو کورونو بحالۍ غوړو چې مونږ خپل
افغانستان سرا پپولا راجګال درکی لا هم زنو زینو کې د امنیت ستونزې شته او چې کله دا سیمه مکمل وسلوالو پاک کړي نو بیا به ټول خلکو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. خیبر ضلع نه د کمی سملې غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د تیرا راجګال کډوالو دا غوښتنې په هر فورم باندې راپورته کړي.
وزم ان شاء الله د وزیر اعلی سره یو غټه جرګه بوزم د کوګي خیل کوم و سره ریلیټډ چې څومره د دې د ریهابلیټیشن یا د دوی کومه مسالې دي یا دلته چې کوم نور متاثرین دي د کمبرخیل یا د کمرخیل یا د نورو کومونو نو دا به ان شاء الله په دا مطالبه کې عام موږ شاملو.
د تیرا راجګال دره د ځنګلونو ډکا او غریزه سیمه ده او له جمرود بازار په خواوشا 100 کیلومتر فاصله باندې پرته ده او د افغانستان ننګرهار ولایت تیرا میدان کورمی او اورکزو سره لګیدلې ده. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونه نیمایت رسیدلی د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او نامنی د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر 13مه په لکه مروت کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سند صوبي کې په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سند د خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست 19مه مشال ریډیو ته ویلي دي چې لومړۍ پیښه هلته هغه وه چې د زهرجنو شیدو څښلو له امله لږ تر لږه 6 تنه د یوې کورنۍ مړه شوي دي. بل پلو د موټروي پولیس وایي چې تیره شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروي یو ټرافیکي پیښې لږ تر لږه 8 تنه وژلي او نور ټپي کړي دي. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وایي حکومت دی نور دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا تر 15 کالو یې زیات وخت په کډوالۍ کې اوسو. د کډوال د کمیټې مشرانو دا څرګندونې د اګست پر 13مه د جمهوریت په پریس کلب کې خبري غونډې ته کړې دي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې لا هم د امنیت ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو پر حکومت ځخ کړی دی چې د نجونو شونځي او پونتونونه پرانیزي. حامد کرزی د اګست 13مه د افغانستان د خپلواکۍ یو 15مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکی د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلی. او د بشیر کلو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اګست 19مه 8 کسان په دار ځړول شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته اوردونکو. راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې نن یعنی د اګست 19مه د بشري مرستو نړیوال ورځ منځل کیږي، په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د ټولنې وسلوالو ډلو او حکومتي ادارو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د نورو خلکو د حقوقو لپاره ژغ پورته کوي، خو چې کله د دوی حقوقونه تر لاندې کیږي نو څوک یې تپوس نه کوي. تفصیلي شاهین بنرای راکوي.
په داسې حال کې چې روان کال د بشري مرستو د نړیوالې ورځې موضوع د انسانیت لپاره عمل ټاکل شوی دی، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو فعالان د بریدونو دړکو او امنیتي ادارو لخوا د گرفتارۍ سره مخ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري مرستو فعالان وایي چې په سیمه کې د امنیت خراب وضع، حکومتي بندیزونو او د ټولنې بې پرواهۍ دوی د خپل کار په حواله د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په منګوره کې د یوې غیر سرکاري ادارې کارکوونکي نیلم رحیم وویل چې د بشري حقوقو فعالان د نورو خلکو لپاره خو آواز اوچتوي، خو چې کله دوی خپل د کمې ستونزې سره مخ شي نو څوک یې تپوس پوښتنه نه کوي. نوموړی زیاتوي
ډیری داسې ادارې دي چې په هیومن رایټس باندې وکار کوي، خو هغه به خپلې زنانه شیرینو لگا په ماښام ماښام پورې به هغه په فیلډ کې خلک لګیاي، خو د هغوی د پروټیکشن دپاره به داسې څه نه وي. 15 کاله مخکې داسې و چې لکه به د سواد کې چې مې دی نو په زنانو په حقوقو به کار کوو، خاص طور پر ډومیسټک وایلنس چې کوم کیسز به راتلل نو په هغې کې به لکه ضرور مونږ ته داسې تریس ملاوېدل خلکو به چې دا زموږ فیملی میټرز دي او په دې کې تاسو ولې انټرفیر کوئ. او داسې څومره خلک په زنانو په حقوقو باندې کار کوي نو لکه هغوی ته د کمیونټي د سایډ نه تریس ملاوېږي.
د بشري حقوقو د سار ادارې وایي چې تیر کال د بشردوستانه کارکونکو لپاره تر ټولو ډیر خونړی کال او روان کال هم په نړۍ کې د روانو جګړو او بېقرارۍ له کبله فعالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. ادارې زیاتوي چې په جګړه کې د عادي وګړو او مرستندوی ادارو د کارمندانو تحفظ یو مهمه موضوع ده او باید پاملرنه ورته وشي. په دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان وایي چې حکومتي بندیزونو، نویو امنیتي قوانینو او د غیر ریاستي ډلو دړکو د بشري حقوقو د فعالانو کار لا ستونزمن کړی دی.
یو طرف ته سټیټ دی، بل طرف ته چې غیر ریاستي عناصر دي، نو دا ډېر زیات ګران شي او خپل ژوند پر رسک باندې لګیا دي خلک. تاسو بدمرغۍ سره هغوی ته هم څه حقوق نه ملاوېږي او د هغې د وجې نه ډېر ګران شي، بلکې کله کله هغوی په دې شیان باندې مجبوره شي چې هغوی خپل هغه هیومینیټیرین لا یا هیومینیټیرین کم پروټوکول شي هغه مجبوره وایلیټ کړي. حالات انتہائی خطرناک دی اور دے پار آف اسٹیٹ دا ریٹ آف دا اتھارٹی نا اور یہ کمپریہنسیو پالیسی جدی نظر بل سلارہ نہ جڑے گی.
بلخوا حکومت وایي چې د بشري حقوقو د فعالانو تحفظ تجمن دی او په دغه اړه یو شمیر قوانین هم جوړ کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د ډایریکټریټ مشر غلام علي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو په شانې په نویو شامل شو ضلعو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ د چارواکو د ګمارلو کار پیل کړی دی او په دغه اړه پولیس کې د بیدارۍ لپاره هم هلې ځلې روانې دي.
جب گورنمنٹ کے اپنا ادارہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے
کله چې بعد بشری حقوقو پاړه د حکومت خپل ادارې موجود وي نو ولس به هم ډاډه وي. تر کومه چې د قانون سازی خبره ده نو په صوبه کې د بشری حقوقو پاړه تر ټولو ډیر قوانین شتون لري. دا وخت په خیبر پختونخوا کې په بشری حقوقو دیارلس سرکاري ادارې کار کوي. زموږ ستونزه د تربیت ته، ځکه چې زموږ کم خلک د بشری حقوقو لپاره کار کوي پورا تربیت نه لري. کچری تربیت شوی خلق روان دی شي نو نتیجه به هم بدل شي.
اگے آئیں گے اور ہیومن رائٹس کو لیڈ کریں گے تو ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوگا.
د یادونه وردا چې د لومړي ځل لپاره د بشری مرستو نړیواله ورځ په کال 2009 کې ولمانځل شو او له دغه وروسته هر کال د اگست په 19 نیټه د حقونو فعالانو ته د درناوي او داغي د هڅو په اړه د پوهاوی ډیرولو لپاره دا ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ په کال 2003 کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر د بمی بریت په یاد کې لمانځل کیږي چې د بشر دوستانه مرستو 22 فعالان پکې وجل شوي وو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال رډیو ته غوړیاس. پولیس وایي چې د بلوچستان په چاغي کې د وجل سوي هغو 15 کسان مړی د نور بلچون لپاره کوټې ته وړل سوي چې د تیر جمعې په ورځ د ایران پولې ته څیرمه په دالبندین ښار کې د بجلی پستنو راځړول سوي. د پولیس چارواکو په وینا د وجل سوي کسانو شناخت سوي چې ټول د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکو او د محل په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیم کې اوسیدل. پولیس وایي تر اوسه د مړو سویو کسانو خپلوان نه دي موندل سوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د نوموړي په خبره چې د وزل سوو کسانو شناخت روز خان رحمت الله سمیع الله اغاولي او سردار ولی په نامه سوی دی. څوک چې د افغانستان د هلمند د لشکرګاه اوسیدونکي دي او په دې وروستیو کې د ګردي ځنګل په افغان کډوالو کیمپ کې استوګن وو. ظاهره ده د کوټ څخه مخته به افغان چارواکو ته سپارو. په سپرده یو ویډیو خبره سوې ده او نور څه خاص نشته او هغه د مراد نوتیزی والا ده. د مراد نوتیزی قتل دلته د فروری په میاشت کې سوی وو. دا د هغو بیان دی څوک چې د جیش العدل په قبضه کې وو او جیش العدل د دوی ویډیو جاری کړې وه. ښاغلی لیړی زیاته کړه چې د میډیکل یا طبي پلټونو په خاطر یاد مړي په یخچال کې د ایښودلو لپاره د دلبندین څخه وکوټ ته انتقال کړی دی او بیا به دا مړي و افغانستان ته ولېږدوي. کله چې مو د چاغي د پولیسو د مشر څخه وپوښتل چې د دې پیش تر شا د چا لاس دی نو هغه په جواب کې راته وویل چې دوی پلټنې پیل کړي دي خو تر اوسه دا نسي ویلی چې د دې پیش تر شا څوک کېدلی شي. البته په دالبندین کې یو بل چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې ده په کوم کې چې یاد وزل سو 15 واړه کسانو اعتراف کړی کړی دی چې دوی د فروری په میاشت کې په عدل بندین کې د جیش العدل یو کمانډر مراد نوتیزی په خپل کور کې وژلی و. د دې چارواکي په خبره چې کومه ویډیو خپره شوې ده، نو هغه وخت یاد 15 واړه کسان د یوې وسله والې ډلې په قید کې ښکاره کیږي. دا د ونې وړ ده چې جیش العدل یو سنی بلوڅ وسله وال مذهبي تنظیم دی، د چا په اړه چې د ایراني حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي چې یا د ډله د پاکستان د بلوچستان و پولی ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ایرانی حکومت او عسکرو په ضد عملیات کوي. خو د یادې ډلې لخوا تر دمګړي پورې په دې ترڅ کې څه نه دي ویل شوي او نه هم د حکومت لخوا څوک په دې پیښه کې تورن ګرځول شوی دی. یادوي چې د روان کال د جنوري په 18 نیټه د ایران له لوري د پاکستان په سرحدي برخو کې د توغندۍ برید شوی و. پر دې پیښه باندې د پاکستان لخوا نه یوازې سخته خواشیني ښکاره شوې وه، بلکې د جنوري په 18 نیټه د پاکستاني جنگي جازو لخوا د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچي وسله والې ډلې پر پټ ځایو د جوابي برید ادا شوی و.
د مشال رادیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون د خبر پښتونخوا د سوات په مټه تحصیل کې په بيدره څلور لار کې د پولیسو سره د یووالي د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره سوي چې پکې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ګډ شمیر کارکوونکو ګډون کړی و. مظاهرینو غوښتنه کوله چې په ملکن ډیویژن کې د امنیت ټولې چارې پولیسو ته وسپارل شي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مټه بيدره کې د سمبټ پولیس چوکۍ مخې ته په سلګونو راجمع شوي د ولسي پاسون په وخت ځای اوسېدونکي په سوات کې د نامنې په ضد جلسه کې دغه نارې هم لګوي چې دې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس ته واک ورکړی شي. امن مظاهره کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، د تجارتي اتحادیو مشرانو ویناګانې وکړې. مظاهرې ته ویناوال، ځایي سیاستوال او دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی امیدوار اظهار الله مشال ډېر ته وایي چې ولس د وسله والو او پوځي اپریشن څخه خلاف چې دا ټول تاوان د عوام خلکو کیږي.
عوام دا وایي چې پولیس باندې دماکه کیږي یا پولیس مشته کیږي نه دوډرات نو په شانتي به دا ځوړند نه او د سیمه نه د دې لپاره ومنګ راوځو او عوام په دې مجبور دی چې هغه نن پر امن مزاحمت کې خو عوام دې ته جوړ لري که حالات دې سیزي نه هغه بیا د پولیس سره په هر حالت باندې په هر یو میدان باندې او په هر ټیم باندې د پولیس سره بودري کې چې پولیس لري کلټو لازمی خبره ده چې بیا به په عوامو جوړ کیږي.
وزاره کې شریک د مټي ځای اوسیدونکي سمر خان وای چې کال 2001 او اته کې د ناامنۍ پوځي اپریشن نه ځای خلق دی او لوی تاوان دوسته په دې رسیدلی چې دلته ناامنۍ جوړولو والو ټولو ګوندونو مخالفت وکړي.
خلک ټوټل پوه شوی دی، د خلکو ذهنونه کاري شروع کړی دی چې یو سړی د هغه غره نه یو پایي ټارګټ کوي نو آیا دا څوک کېدای شي؟ اوس هغه کم چې نامعلومه پرتو هغه خلکو تاسو معلوم شوي دي، هغه نامعلوم معلوم پکې نشته. ټول خلکو ته پتر چې دا څوک کوي نو موږ د نن چې ولسی پاسون کمره غونډ شوی دی دا په دې کې تمام پولیټیکل پارټي دي او د ولسی پاسون یو پلیټفارم پرام شوی دی او د دې بنیاد دا چې موږ دلته نور دهشتګردي نه غواړو امن غواړو.
مظاهره کې شریک د ولسی پاسون سوات مشر افتاب خان وروسته مشال ډېرو ته وویل چې دا تحریک دوی کال 2020 کې شروع کړی و.
د جنگ اپریشن په نوم باندې هغه کار کیږي او دلته زموږ وسایل لوټل کیږي نو ولس کې بیداری راغلی ده او دا پاسونونه او دا مزاحمت چې کیږي دا د ولس بیداری ده، شعور ده او موبلایزیشن روان ده. ست ته موږ ځکه دا وایو چې ریاست دا هغه ذمہوار ده د هر څو.
امن مظاهره ته دغه سیمې قانوني سملي غړي ډاکټر امجد علي وویل چې دوی به چیرې هم دې سیمه کې فوجي اپریشن پرې نه دي.
ملٹری آپریشن پہ ایپکس کمیٹے کی خبر اوشوا دا ٹور راول سرد پنجاب دے میں ویگان اور تمن پہ اسمبلی کے احتجاج کرو جو ملٹری آپریشن پہ یو صورت پر نمونو.
پسوات کے 13 یو ونے کی دغه د امن لپاره دریم مظاهره ده. دا په داسې حال کې چې د جون په 20 نیټه وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلول چې د خیبر پښتونخوا په بعضو ضلعو کې چې سوات پکې هم شامل ده د وسلوالو په ضد به عزم استحکام پاکستان هدفي پوځي عملیات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې له تیرې جولای میاشتې پیل سوو بارانونو تر اوسه پورې په ټول ملک کې په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. د دې په وینا تر دې ترڅنګ یې زیات مالي تاوانونه هم رسولي دي. د حکومت له پالیسي سره سم د مړو سوو کسانو کورنیو ته به 5 لک روپۍ، سخت ژوبل ته به 2 لک او معمولي ژوبل لپاره به 5000 روپۍ ورکول کیږي. تفصیلی د شبیر جان په رپورت کې.
د پی ډی ایم ای یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې رپورت تر مخه د 2 جولای نه تر دې دمه صوبه کې شوی بارانونو کې 15 کسان مړه شوي دي او 112 ژوبل شوي دي. پر مو کسانو کې تر ټولو زیات 1.5 ماشومان، 2 زنانه او 23 نارینه شامل دي. دغه ډول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیره تر ټولو زیاته 8 زنانه پکې 20 او نارینه 10 دي. دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کمې مرستې کړې. نو دا پی ڈی ایم اے ویان انور شہزاد مشال لیڈو توائی چمڑو شو اور جوبلو لپارا دا حکومت دا پالیسی مطابق مالی امداد ورکوی چی دمڑی دا پارا 5 لک روپے، دا سخت جوبل دا پارا 2 لک اور دا لک جوبل دا پارا 50 روپے دی. دا ڈول کم کسان چی جواندی دی اور اغزمن شوی دی حقوی تا دا جوان تی رول دا پارا زیادتر ضروری سامان ورسول شوی دی اور محفوظ زینو تا هم منتقل کر شوی دی.
چی کم متاثرہ ازلا دی آغی ماری مرست دا پارا دا خیبر پختونخوا یولس ضلعو تا 14 کروڑ روپے چکم دے ہم جاری شوی دی. آغا علاقی چکم ڈیر زیاد متاثر شوی دی آغی لا امدادی سامان ہم رسول شوی دی چې پکې چټایانی ټینټونه کمبل کچن سیټ او د ژوند د روتی رولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی. دا حادثات د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو په شانګله کې، چارسده کې، ټانګ، وزیرستان، مالاکنډ، دی لوور شمالي او جنوبي وزیرستان، مانسیرا، چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي.
نوموړي زیاته کړه چې ټول صوبه کې د ځاني زیانونو سربېره مالی زیانونه هم اوریدل دي چې پکې 950 سیوا کورنه زیانمن شوي دي. پکې څه باندې 200 په مکمله توګه او 950 سیوا په جزوی توګه اړنګ شوی دی. دغه ډول د خلکو د مالونو او سارون علاوه سړکونه او پلونه هم وړلې دي. د موسمیت محکمې خیبر پختونخوا کې چارواکي محمد فهیم ترمخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غرایزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غرایزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوی دی او ډېر زیانونه کړي دي.
چوغوري نو د مونسون بارانونه کم چې بارایي علاقې دي، خصوصا چترال وغیرہ پاغه دیر زیات نکی خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی دا سیلابي صورت حال هم راغلی دی. کم چې خوړونه او الګړې پاغي کې اوبر غړي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ډی ایم په خپل رپورت کې ویلي چې باید سیلانیان غریزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر شلمې جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورت حال دراتو امکان څرګند شوی. نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر دیشم اگست بیڑانی حالات ایمرجنسی اعلان شوی دا. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده. صوبایي حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د بلوچستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي وو. خو د صوبې د ځینو سیمو اغېزمنو کسانو مشال رډي ته ویلي چې حکومت یې بیخي پوښتنه نه ده کړې. تفصیلي ایوب ترین راکوي.
د حکومت لخوا د ټولو ضلعو و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه د څناوړي وزې د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په چمن توبه څکزی کې عبدالله پشین هرنایی تر څنګ په کلات، خوزدار، اواران، مستونګ، بولان او نوشکي کې باران سوی او په مندو کې اوبه راغلي دي. د دې په نتیجه کې په بولان، نوشکي او اواران کې د ضلعي چارواکو لخوا د څه وخت لپاره لوی سړکان د موټرانو په مخ بند کړل
شوی دی. په صبح کې د ناوړی وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د رپورټ له مخې په سرحدي ضلع چمن کې د شمسی انرژي د چښې د رالوېدو له امله یوه 15 کلنه ماشومه زخمی شوی چې وروسته یې په ځایي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه ډول درې نور کسان زخمیان شوي دي. بلې غاړې ته تېره اونۍ د ابلستان په زیارت کې طوفاني بارانو ډېر زیان اړولی او د اغېزمنو خلکو په خبره چې د حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
اجمل نومر د ضلع زیارت د زرندې اوسېدونکی یم. د اوله ورځ چې کوم بارانونه وشول سیلابونه راغله، زموږ په علاقه باندې زموږ باغونه زموږ ذمهداري زموږ دوکانداري زموږ په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وکړ. انسانان ډېر پریشان شول. د حکومت لخوا ریلیفونه دی راغلی، نه پی ډی ایم ای او داسې کلک همت کړی دی. زموږ په وطن باندې سروې وشي، اقدار خلته حق میلاو شي او زموږ په پریشانۍ کې کمی راشي.
په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نسل رازیر و مشالډو ته وویل په کار دی چې حکومت په عاجله توګه د زیارت اغېزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هلته د خلکو دا غوښتنه وه چې تاوانونه شوي. مثال د یو سړي 400 درختې وې، هغه مکمل ختمې شوې. یوه درخته کم از کم 50,000 روپۍ قیمت درلود، یعنی په هغه کې سیب تیار و. دې زمیندار کم از کم 45,000-50,000 روپۍ د یوه زمیندار تاوان سوی وو. یوازې په زیارت ضلع کې د 40,000 روپۍ تاوان سوی دی. نو خلک دا غوښتنه کوله چې زمینداران ته دا تاوان د دوی ادایګي وسي. ورسره چې کوم پروټیکشن وال دی یا حفاظتي بندات دی، دا په کار دی چې د کنکریټ جوړ شي.
د بارانو څخه د سوي زیانو په اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د حکومتي غړي او پارلماني سکتر ولی نورزی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې حکومت د اغېزمنو خلکو سره د ستو کار پیل کړی دی.
په دې کې ګورنمنت بلوچستان چې دی په هغه کې کمیټي جوړه کړې ده. ان شاء الله کمیټي چې څو اپروټ کوي، ان شاء الله هغه ته به د مکان لپاره پیسې ملاوي. جو 4,00,000-4,50,000 روپۍ هغه د کور لپاره ورکوي او دغه رقم د هر سړي کمړ دی دغه لپاره جلا فنډ ورکوي او کچیر کور نه یادل دغه لپاره جلا ورکوي. ګوره دا د الله د طرفه دی. و سبب ته دا سوال کوي چې خلک ولې مري. نو خلک خو الله پاک چې شپه پره کله بس مري به خامخا به مري. د دې لپاره بالکل مرسته کوي یار، هر ټیم یې کوي. زموږ په ډیمی چې دغه دین رات لګیا دا هغه په دا باندې کار کوي.
دلته د ناوړی وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د شمیرې له مخې چې د جولای د لومړنۍ نیټ څخه بیا تر اوسه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بارانو له امله 45 کسان مړه او 9 نور زخمیان شوي دي. په مړو کې 6 ماشومان او 9 نارینه شامل دي.
دا مشال رادیو ده.
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرکه کسانو په اړه د کره معلوماتو غونډولو هڅې کوي. دا خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولس ته په وینا کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 12 به د پښتنو قومي جرګې ته چې غورځنګ ورته د قومي عدالت نوم هم ورکړی دی، د لادرکه کسانو او نور مسلو په اړه رښتونی او کره معلومات وړاندې کوي. تفصیلیه ګل ایاز وړاندې کوي.
د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 12 به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 18 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپېخو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا بد دی ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایګي دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه بس ثبوت وي ډایرکټ بیا په ټوله نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته ته دا مخ ته کې خود لای شي چې دا وګړه داسې دی.
نو موري په خپل پلویانو غږ وکړ چې په تیرو 40 کالو کې پښتنو ته ورپېخو حقيقي ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 ستمبر پورې سرته ورسیږي.
همدغه دغه معلومات په دنیا کې د دې وطن سره همدردی پیدا کول یا د دې وطن په حق باندې یو پوهه خوروي دا دومره مهم کار دی چې د دې بغیر یعنی تګ هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلق چې څه خبر دی لکه هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نه وي یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وي چې کوم با اوریجنل دی. نو د دې لپاره به دغه مهم کار دغه تاریخي کار لپاره باید دا ملګری قربانی وکړي.
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اګست په 15 لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنې او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنۍ او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کولو لپاره لارین نشوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په خبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
مشال ریډیو ته غوږ د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلي ضلعو د لوبغاړو لپاره د درې ورځني د لوبو د میلې تابع کړې وه چې د اګست پر 13 پای ته ورسېده. د لوبو په میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شامل وې. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابع کولو هدف یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکي سطح د لوبو کولو موقع ورکولو. تفصیل یې د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبې شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابع کولو مقصد یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکي سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې دي د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لګ نور ګیمونه مونږ ته راوړي. دغه شانتی له مونږ به پریکټس کو، مونږ د ځوانان به نورم راپاسیږي، دا ګیم به کیږي، مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا اپیل دی چې مونږ ته لکه نور ګیمونه هم افر کی، صرف دا یو ګیم نه چې مونږ ته نور ګیمونه هم لکه اویلیبل کی.
د لوبو میله کې د قبایلي ضلعو او ډیویژنو 450 لوبغاړو برخه اخیسته وه. د لوبو په پای کې غوره لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکي ذاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي ځوانانو ته په خپلو سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي، باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ هلته کې ډیر په مشکل سره پریکټس کوو، مونږ آؤٹ آف کورٹ پریکټس کوو، مونږ کورٹ نشته، تر اوسه پر مونږ کورٹ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی هلته کې ځکه چې پریکټس کولو. ما خپل سیسټر دی خو راوستله دا تصویر، خو علی دلته کې دا څه کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا، نه پریکټس تا، نه سپورټ تا، اجازه څنګه راولم، په کوم خوای راولم، په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانه پر ایونت نشته، څه کوټه ورته نشته، څه نور څه ورته نشته، څه وسایل ورته نشته، نو مونږ په کوم راولو؟ بالکل خو هغه ته ګیمونو ته لږ سپورټ ورکی، لږ هلته ګراوندونه آباد کی، لږ د نور ایجوکیشن دا لږ خیال وساتي. نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو نه چې هغه مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو په پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټله. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبې او صرف قبایلي نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز ون چې کوم هغه کې کیټ بوټس انسټرومنٹ د دې چې څه شی دي هغه ورکړی شوی وو. بیا د هغې سکالرشپ هم ورکړی لکه منتلي سټیپن چې کوم هم ورکړی شوی دی دوی ته. خو بیا د آخري سټیج چې کوم خپلو کې مقابلې وي دې د پاره فنډ نو د فنډ کمی د وجې دي دا ګیمونه مختص کړ درې ګیمونه کړ چې دې کې کرکټ او فوټبال او بیډمنټن. زنانه قبایلي اضلاع کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلی کورنه روزانه او ایون چینو هغه یو څو ورځې لپاره مخصوصي نو هغه بیا راځي. لکه میجر گیم قبایلی اضلاع کې کیږي نو هغه کې پانچ چھ د فیمیل یونٹ وی نو دا اوس را روان کسکیمونو کې د میجر گیم کراغه نو هغه کې به زنانه وی. خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استولل.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونو د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې په کې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکو.